راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د هغې جزایی اصولنامې په اړه خبرګونونه مخ په پراخېدو دي چې د طالبانو حکومت ته منسوب شوي دي، یا په بل عبارت د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه ورکړی ده. د دې اصولنامې د دوم فصل په نامه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسطه او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللی او ویلی دی په اصولنامه کې د وګړو ویش د افغانانو په وړاندې ښکاره توهین دی. یو شمیر نورو چارواکو هم په ټولنیزو رسنیو کې د دغې اصولنامې په اړه غبرګون ښوولی. د حقوقي چارو یو شمیر پوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده چې له امله یې ټولنه په طبقو ویشل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت ته منصوبه د محاکمو لپاره جزایی اصولنامه د بشري حقونو د یو مدافع بنسټ روادارۍ له لورې خپره شوه، ګڼو افغانانو یې په وړاندې غبرګون ښودلی. د دې اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسط او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي چې د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. اصولنامه وایي د جرم نه وروسته د دینی عالمانو ته یوازې توصیه، اشرافو ته د توصیې تر څنګ احضار، د ټولنې متوسطې کچې خلکو ته زندان او د ټیټې کچې خلکو ته د زندان تر څنګ تعزیري سزا هم ورکول کیږي. که څومره طالبان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او دا اصولنامه هم په رسمي ډول نه ده خبره شوې، خو ګڼو پخوانیو چارواکو دغه اصولنامه غندلې ده. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللې. نوموړي شنبه د جنوري 24 په خپل اکسپانه په یو بیان کې دغه جزایی اصولنامه د خلکو د سپکاوي، حرمت او د انساني کرامت د نقص ښکاره بیلګه بللې او ټینګار کړی چې په جزایی برخه کې د وګړو ویش او له اکثریت افغانانو سره د ټیټ موقف چلند د باعزت او باکرامت اتباعو په وړاندې ښکاره توهین دی. په اوتریش کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت سفیر منیژې باختری جمعه د جنوري 23 په خپل اکسپانه دا اصولنامه یو ایدیالوژیک، استبدادي او تبعیزي چوکاټ بللې. نوموړي لیکلي دا قانون نه بلکې د اطاعت، ویر اچونې او ټولنیز کنټرول وسیله ده. د خوځو د سولې او ازادۍ غورځنګ په یو اعلامیه کې چې جمعه د جنوري 23 خبره شوی ویلي د طالبانو د مشر لوري د محکمو لپاره تصویب شوی جزایی اصولنامه په افغانستان کې تاوتریخوالی، بنسټیز او قانوني کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د خبرګونونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی ټول قوانین د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړیږي او په عملي کېدو یې ټینګار کړی. خو یو شمیر افغانان وایي دا نوې سند د خلکو ژوند او ازادي نوره هم محدودوي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی. دا قانون به افغانستان بیرته د منځنیو پیړیو خواته وګرځي. د افغانستان خلک که څه هم مجبور دي چې د دې ناعادلانه قانون په اړه فلحال غږ نسي پورته کوی، خو یوازینی لار همدا ده چې یو ورځ به راپورته کیږي، لکه څنګه چې په نوره نړۍ چې د مذهبي افراطیت په وړاندې خلک راپورته شول، دغسې به په خپل وطن کې افغانان راپورته کیږي.
د ختیز ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط وویل
بیا دا سیال کې چې دوی د عدالت او د برابرۍ او د اسلام د مبارک دین په منشا ګرځي چې موږ دا عملي کوو. اسلام په دین دغه طبقه بندي نشته چې اشرافو ته د یو ډول امتیاز ورکول کیږي، ملایانو ته د بل رقم امتیاز ورکول کیږي، دا شی خو بیخي نشته او دې باندې ټول پوهیږي.
ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو دغه اصولنامه غندلې او د افغانانو په حق کې ظلم بللې. په همدې حال کې د حقوقي برخې یو شمیر کارپوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده. لډلې اختر راسخ وویل
دیکتاتور حکومتونه د دغه سی اصولنامو نه استفاده کوي او د خپل د نظام د غزولو او د حاکمیت د مخته وړلو لپاره داسې اصولنامې جوړوي چې دا نه د انسانیت له ادرسه د تایید وړ دی، نه د اسلامیت له ادرسه قابل د تایید دی، او نه د انساني حقوقو او نړیوالو حقوقو له ادرسه دی قابل د تایید.
دغه اصولنامه چې د بشري حقونو د بنسټ رواداري لوري خپره شوې درې بابه لس فصله او یو سل نولس مادې لري. رواداری بنسټ ادعا کړی چې دغه اصولنامه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله لوري محاکمو ته استول شوی چې لمخې د ښځو ماشومانو او مذهبي لږکیو په وړاندې تاوتریخوالی مشروع کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مایع غاز یا ایل پی جی چې تر څو وخت مخکې تر ډیره یوازې په کورو کې کاری ده، اوس په افغانستان کې په ښاري موټرو کې هم په پراخه کچه کارول کیږي. یو شمېر موټر چلوونکي وایي په افغانستان کې د پټرول او ډیزل بیې د بیساري یا ډیرو لوړېدو له امله اړ شوي. د ورځنیو لګښتو د کمولو لپاره مایع غاز یا ایل پی جی ته مخه کړي. خو د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون یو شمېر انجینران خبرداری ورکوي چې که دا سیستم په غیر مسلکي ډول نصب شي جدي خطرونه رامنځته کولی شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ای اواخرا تیل خو بسیار بالا رفته، غاز خوبیای خودم داره و بدیای خودم داره. خوبیایش این است که مصرفش کمتر است.
د کابل کندز لارې موټر چلوونکی سمی الله وایي په دې وروستیو کې د خپل شخصي موټر د سون توکو سیستم مایع غاز یا ایل پی جی ته اړولی دی. دی زیاتوي چې د پټرولو او ډیزلو د بیو لوړېدو نه یوازې دی بلکې ډېر نور موټر چلوونکي هم دې ته اړ کړي چې د ورځنیو لګښتونو د کمولو لپاره د غاز کارولو ته مخه کړي. نوموړي د جمعې په ورځ د جنوري په 23مه له کندز ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو موټر چې کابل تزید تیلو مصرف شاوخوا سلور زره یا سلور نیم زره کیږي. د غاز خواله دا دی چې یو کرولا موټر کابل ته ولاړ شي او بیرته راشي د غاز لګښت 1920 یا تر 2500 پوری کیږي.
خو سمی الله خبرداری ورکوي چې غازی موټرونه په ځانګړي ډول د اوړي په ګرمیو کې د چاودنې خطر هم لري. ایل پی جی غاز یا لیکویفاید پټرولیم غاز چې په افغانستان کې د مایع غاز په نوم پیژندل کیږي د پروپان او بوتان له ترکیب څخه جوړ دی چې د فشار په ترڅ کې په مایع باندې ساتل کیږي او د استعمال پر مهال بیرته غاز ته اوړي. دا غاز په اصل کې یو فوسیلي سون توکی دی خو د ډیزل او پټرولو په پرتله کمه ککړتیا تولیدوي. له همدې امله په ډیرو هیوادونو کې د بدیل سون توکي په توګه کارول کیږي. د جوزجان ولایت یو موټر چلوونکی فرهاد حمی چې ارزانه بیا اسانه لاسرسی او کم مصرف هغه مهم لاملونه دي چې دی د خپل موټر لپاره د ایل پی جی کارولو ته هڅولی دی. د ازادي راډیو ته وویل
قبلا خو بود موټر ما غازی نه بود، د تیل بود.
پخوا زما موټر غازی نه و، په تیلو چلیده. لګښت ډیر و. یو لیټر تیل مو په 15 افغانۍ اخیستل چې هر اونۍ دفتر ته تلو راتلو زر یا 1100 افغانۍ مو یوازې په تیلو لګول. اوس مو چې موټر غازی کړی ډیر خوښ یو. زما د اونۍ لګښت 350 یا 1200 افغانۍ دی. موټر سایکل په اندازه مصرف هم نه لري.
400 میشه قاعده یو موټر سایکل مصرف نه میکنه.
دا مال د کابل په بازارونو کې د پټرول او ډیزلو د هر لیتر بیا شاوخوا 15 افغانۍ او د ایل پی جی غاز د هر کیلو بیا شاوخوا 450 افغانۍ ده. په همدې حال کې د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون انجینران هم تاییدوي چې د دې سیستم غیر اصولي نصب کولی شي د غاز د بالون د چاودنې په څیر خطرونه رامنځته کړي. انجینیر فرید چې په دې برخه کې له 13 کلونو ډیره تجربه لري ازادي راډیو ته وویل
سیستم غاز ایل پی جی پرزجات او قطعات
د ایل پی جی سیستم خپلې ځانګړې پرزې او تجهیزات لري چې موږ یې په اساسي او معیاري ډول موټر ته نصبوو. هر ډول موټر غازی کیدای شي، آن برقي او هایبرید موټرونه هم د غازی کیدو امکان لري. د ایل پی جی سیستم ځانګړتیاوي مثلا اقتصادي دي، هوا نه ککړوي او انجن ته هم زیان نه رسوي.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي که دا غاز په سم او مسلکي توګه وکارول شي د هوا ککړتیا کمولی شي. خو غیر مسلکي نصب نه یوازې دا چې د چاودنې خطر لري بلکې په خپله به د ککړتیا په یوې نوې سرچینې او خلکو لپاره په ګواښ بدل شي. هڅه مو وکړه چې پر غازي موټرو د څار څرنګوالي او همدارنګه د غازو د بالونونو د چاودنو د ثبت شویو پیښو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست وپوښتو، خو مسؤلینو یې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مایع غاز عموما کورونو کې د پخلي لپاره کارول کیږي خو ترکیب او کیفیت یې د استعمال څرنګوالي ته په پام توپیر لري. افغانستان په سیمه کې د روسیې د مایع غاز تر ټولو لوی پیرودونکی بلل کیږي. د روسي رسنیو د هغو راپورونو له مخې چې د 2015 کال په وروستیو کې خپاره شوی، افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز وړاندې کول یا عرضه د کاس روس ګاز په ګډون چې قزاقستان سره ګډ شرکت دی، د تیر کال په لومړیو 11 میاشتو کې 1.5 برابره زیاته شوې او 1438 زره ټنو ته رسیدلې ده. د زیاتوالی په افغانستان کې د ایل پی جی پراخ لاسرسی او نسبي ټیټه بیه ممکنه کړې او د موټرو لخوا د دې ګاز د کارونې د زیاتېدو لامل شوی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو. پکتیکا تال ته په دوه ولسوالیو کې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت باندې د اوبو لګولو او کرنې په برخه کې ځینې پروژې پیل شوې دي. دغه نوې پروژې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام یا WFP لخوا په مخ وړل کیږي. نور جزئیات به له سیمې نه د نجیب الله خیل په دغه رپورټ کې سره واورو.
د پکتیکا ولایت په دوه لرو پرتو سیمو جانخیلو او ګمل ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د کرنې د ځای ریاست په چوکاټ کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د اوبو لګولو او کرنې په برخو کې د یو شمېر پروژو عملي کارونه پیلېږي. د یاد پروګرام د پلي کوونکي ادارې مسؤلین وایي چې د دې پروژو د پلي کېدو په بهیر کې به نږدې 1.5 زر کسانو ته د کار لنډمهاله زمینې هم برابرې شي، او هر کس ته به د میاشتې 6400 افغانۍ تنخوا ورکول کېږي. یو تن صحابي انجینر اسدالله هاشمی د یادو پروژو په اړه مشال راډیو ته وویل:
یو عدد زراعتي اویاري هاوس 200 متر مکعب ده، همدارنګه 500 متر کانال جوړوي، او 4000 عدد ټرنچونه وباسي، او 15000 میوداری او غیر میوداری ونی کری، همدارنګه 8 سړی خونی پروژه هم دلته منظور شوی ده. ان شاء الله کارونه می پایل سی، او 120 متره غبین دیوال جوړیږي، او همدارنګه 9 کیلومتره سرک جوړیږي، سو خلکو ته اسانی برابر سی.
زایی اوسیدونکي د یادو پروژو په پیلیدو خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره د خوني روزنې، روغتیا، کلیوالي لارو او کرنې په برخو کې نورې پروژې هم پلې کړي. یو تن قومي مخاور نیک محمد وایي:
دا ډیر غریب ولست، ډیر زوبل خلق دی، هر څه ته اړه لري، دغه کاری زونه زوبل دی، هیڅ پیسې په وس کې نسته، خراب دی، دغه موسسه راغله ده، موږ ډیر خوشاله یو، ډیر ښه کار ته کی کاری زته، او دا وزته دا ولست ټول کې لګیات، نور دا بل کاری زمم دلته ست په دې څنګه بل کاری زم ست دغه دغه زوبل دی، وس نه لري چې وکا او اتی دې ته اماده دي سدي وڅي کدهغه خلق لمغ سره کومک کو کی، او د خدای په لاس یو شپه کتره باندې وکم، مو دا کاری زه باندې کارو کی، به دغه باندې کار کیږي، دغه کاری نه کم وسه خلک نور څه په وس کې نست.
بلوري ته ځای مسولین هم د خلکو ستونزې او اړتیاوې منی، او هغوی هم له نړیوالو بنسټونو د ژوند په هره برخه کې خلکو لپاره د لا ډیرو مرستو غوښتنه کوي. د جانخیل ولسوال مولوی برهان الدین عثماني وویل:
غریب خلق دی، دې ته ډیر ضرورت ده چې مرستو موسسو ته کومکو ته، په دې باندې د خلکو هم ډیر الحمدلله، دغه د مسکینانو چې کوم مسکینان دي، یا هغه د هغو ډیره بسنه پیکیږي، او نور هم توقع لرو چې موسسه کومکونه وکوي، او دغه بېوزلو خلکو سره همکاري وسي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې د مساحت له نظره لوی او د اقلیم له نظره واورین او سوړ ولایت دی چې خراب او ویجاړولارو دیوی او بلې سیمې د اوسیدونکو ترمنځ مزل او واټن نور هم لري کړی دی. پکتیکا وال ډیر وخت برېښنا د لارو او سړکونو رغول، پوهنې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی او کارموندنه د خپل ژوند د مهمو اړتیاو په توګه یادوي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملما قربم يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملما یو خون کیدای چې شعر هم وای، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خوندځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې ووري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر، کړېدل تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوګه کاری اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی،
درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه، په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم.
لریاضی سره مو لکله نه مینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې، نو ریاضي په همغې کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او همغې نه فارغ شوی یم، نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایئ عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ښه، ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان وي. لا
والله تکل صاحب بالکل منمه چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوئ؟
او افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 40 کال جنگونه او په کې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګا څنګه تکوري کې شي په افغانستان کې وینو، په دغه حساب باندې زدا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه 500 دینورو ممالک تقریبا بیا وسره په مقایسه شي.
درخم ریاضي او ادبيات کړېدلې سپ څومره ګډ ټکی لري یا مشترک وجه لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت کې سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زمانه ما چې مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډیره فاصله لري، خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي، لکه ښه مثال زه در په ډېر کمه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی، همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعري کوي، نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منمه چې شعر شاعري ولې د ما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر ته ویم چې شاوخوا 1350 کال د منګه هجری شمسی کال 1350 کال را په دې خوا مې د شما ته ګوډه شاعری کړې او کوله مې، ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې، نو هماغلته د وطن نه لریوالی او د غربت یو څه احساسات را پیدا کړې، ما اعتراضه لږ څه لیکنه وکړه، نو هماغه مې لږ لږه شروع وکړه.
ډیره مننه د شعر و شاعرۍ په باب، نورې خبرې هم لرو له تاسو سره. خو اوس کولای شي خپل یو شعر ته وایست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولی نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یو وایست؟
یو غزل دی، زه به تاسو ته ووایم، خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وایي چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکمه، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زه به دې کومه وعده کومه نخره لیکمه، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله ترې درد لیکمه، کله ترې ګیله لیکمه، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، زه ورته ناست یمه یوه نیمه نغمه لیکمه، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکمه، که مې لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو، که مې لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل صاحب.
ډېره لا ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مو له اورېدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل صاحب ډیره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده، او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته ویو، په دغه نه ده رانغښتې، ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې د ولس ژبه ده اکثره دغه د ولس تم کتلي دي، او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې، یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمون هم شته تکل صاحب، غزل هم شته دی پکې، اصطلاح مصنوعي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ځای کړي دي. اگر چې دغه کتاب خو د ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه هم کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم، او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
دغه وډالې وړاندې کوم. ډېر لا ورسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او اوریدونکو سره به شریک کړئ، خو اوس درته وایست کړېدلای صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي زله ماشومتوب ډېر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو، او ورسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپیي؟
بلې تکل صاحب، مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کښې ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړي، او زه به یې هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کښې هم چې د ماشومتوب نه یو څه چې څه سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه مانم، زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم، او همالته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تېره کړې، هلته به مې واقعیت کوم چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند راکوو، خو خپله هغه وخت کښې زه لا ماشوم وم، نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې او هغې نه شو شعر جوړ کړم، او حقیقت سره هم خواري به مې کوله، یو څو کلمات به مې ولیکل، یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو، خو دویم بیت دویم بیا چې خواري کوه هر څه به رانه ګډوډ شو، نو تر تو پورې چې ما عمر زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکلسل دا خو مخکې ما تاسو ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا پسې لیکنه شروع کړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې. بلې، زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کالونو وم چې په هغې وخت کې ما دا شعر و شاعرۍ ته شروع وکړه. 22 کالونو په شاوخوا کې، نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم، هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم، نو هغه وخت کې په 1 کال کې، تاسو ته به هم شاید یاد وي، افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی هلته چې نه ښوونځی و، نه مدرسه وه، او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده، بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ، بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي؟ که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو، یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ؟ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري، نو ډېر شعرونه به وي حتما. خو دا چې دا یوه مجموعه ما چاپ کړه، هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان، ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلاً داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي، کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کده، تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب، ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم هم راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی، نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې زما شاګرد و. او نیکمرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم، او دا زما د شاګردانو په جمله کې وو. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سره یوه نیمه ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه. او ما باندې خو هسې هم تاسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو، فراغت نه وروسته، یعنی په اصطلاح داسې شو لکه ملګری، نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو، نو اړیکې هم سره لرلې، اړیکه هم نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه، ما ته یې وویل، نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنۍ او فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله مونږ په 2 کال کې د ننګرهار کې د شیرزاده کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې، ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغ غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1315 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه، چون دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده. دغه مجله هم مونږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې، مجله هم چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی، اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګ دی زمونږ دغه فرهنګي بهیر. خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وځلوو. بلې، هو.
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به په ډېرې بخښنې که چېرته ووایم چې نه، شاید دروغ مې نه وي ویلي. دته چې مرکز سره د منګه تماس ناممکن خو بنه ده نه خو مشکل دی مرکز او منګه ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده نو منګه ورسره نه شو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت مونږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د منګه خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو هغه هم بیا د منګه وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یو
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي
ولې نه ولې تکل سره دا خو هیڅ امکان نه لري دا خو هیڅ امکان نه لري د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښېده غني بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښېږي دا اوسم او دا کوم چې د منګا د سر تاجونه دی او ژوند دی کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعري ډیره اورم دوه نمای واقعیت مې ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډیر ځانګړي ځرته
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني
دا قضاوت خو به زه نشم کولای تکل څه ځکه دا به لوستین کې بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته کنه خو حتماً به ویل نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چالي نه وي هغه خواته بیا اعلان دی د شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاسو را دي ما په چې کم وی وړي نه
په هر حال زه تاسو نو اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې تاسو په شاعرۍ باندې اثر پرې وتای البته نورې پوښتنې هم شته هغه لای کړی د لایک امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروي
مننه تکل څه بو ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته وایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې یو څنګه زده مخترم چې دا یو کې دی ورېدم کوم را سره خوش شي دا غزل هم په امر کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زړه در وګورم
میرا بنی اوکے
غزل دا څه دی تکل څه وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالی ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالی ماتوي دا لیوانه ولې نن دکې پیمانی ماتوي ترڅو چې ورنکړي خیرات د لا جواب حسن ترڅو چې ورنکړي خیرات د لا جواب حسن کلی کې ګرځي ملنګ ندی دروازې ماتوي تما پلور د سکاګ واګ قتل مکوا زما پلور د سکاګ واګ قتل مکوا کافر سترګې د پما باندې توبې ماتوي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیرې د شندو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کنه راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کنه د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه ده ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه ده ستا کړېدلې چې دستور د زمانه ماتوي تکل څه په ډېرې باخنه سره غزل لک شو خو
نه نه ډېر عالی غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اورویل اوریدونکو سره قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي میلما د ځنګړو مرکو لړۍ اوري
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړیدلای صاحب کتا سو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چتا سو ژوند کوي
تکل څه دی راځي ته مننه عجیب پښتنم را وکړه تکل څه تاسو ته معلومه ده او به تر درته معلومه ده چې په ټول دي د اصلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیر لري پرتاو د مرکز نه البته بیا زمونږ دغه امنیتي سیستم دی هم ډېرې وي او تقریبا دغه علمي کچه هم زمونږ کمزورې وه ځکه چې زمونږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کښې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزورې وه بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کښې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزامعي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شم انشاءالله
مننه د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو کړېدلی صاحب تاسو یوازې شعرونه لیکئ او لنډې کیسې او کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کیدل او خبرې اترې کېدې کره کتنې کېدې نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته
ډېره زیاته مننه تکل صاحب هو دغه د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې خو په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت دې مونږ دغلته ته ولسوالۍ کښې عملیات روان وو هغه عملیاتو کښې په اصطلاح مونږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کښې د ما هغه یو څه اسناد ټول د منځه لاړ نو لیکلې مې وې یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه غوښتل مې هم چې چاپ هم شي ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتی شوم اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خوا ته مې مخه کړه اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي ډېر خلک مکمل مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري باید ښه وي ستاسو حافظه څنګه ده
مننه تکل صاحب دا خو صحیح ده خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم نورو شاعران د ما نه ښه دي زه حافظه کښې دوم رسه نه شم ساتی او که ساتی وایم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده ریاضي مې په حافظه کښې ډېره ښه پراته ده دا نور سواله نه بې ځایېږي که رښتیا ووي سره
کړېدلی صاحب ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیارې دي څه د چاپولو بندوبست شوی
مننه تکل صاحب هو یعنې زما د خوانه تیارې دي ټولګې مې تیارې دي خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کښې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رنیولې تر لس زره افغانیو پورې ده نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که مونږ واخلو هغه هم نه پکېږي نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم او که بیا هم لکه تېر په څیر باندې بیا م کور ودم بیا به ترې مننه وکړم نوري صاحب غونې که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي
او څو ټولګې دي چې تیارې دي چاپ ته یعنې یوه ده او که ډېرې
نه او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیارې دي چاپ ته او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کښې زیات ووتو شاید بله هم تیاره شي
ډېره زیاته مننه په پای کې که یوه لنډه پوښتنه زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړې دي د شعر د ژباړې له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړې دي تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې
تکه څه ډېره زیاته مننه واقعیت کښې هم زه دا خو د خپل پښتنه وکړه زه واقعیت کې دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څه اندازه کویږم دری خو قدر پنځ مورنۍ ژبه مې ده او غلطه به ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړو نو دری ژبه باندې خو هم کمال کویږم او اردو بیا د پاکستان هیواد کې مزه شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواړه مې لوستي دي خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي کنه امکانات یې ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې هغه کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب هغه قافیه بدلېږي خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي ولې نه
د قافیه یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي لیکئ آزاد شعرونه که نه
مننه ډېره زیاته تکل صاحب ښکلې پوښتنه ده خو په ډېر تعصف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره وله نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده او که رښتیا درته وایم دغه استعداد هم نه لرم نه یې شم لیکلی
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واوریده تر بیا د خدای پامان
د ازادۍ میلمه
ہم شراب ہم پیمانہ